رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د دې خبری مجلې قربانه یم. نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 18مه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د لیندۍ شپږویشتمه نیټه ده. دا خپرونه د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
جرمنی په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زرو تنو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه راتلونکي کال له بې ځایه شوي افغانانو سره مرسته کوي، او د روسیې ولسمشر وایي د ترکیې له اوسني حکومت سره جوړ جاړی ممکن نه دی. د خبرونو تفصیل: د جرمنی پارلمان موافقه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. د پارلمان 478 غړو په دې اړه موافقه رائے ورکړه، او 112 تنو مخالفه رائے وکاروله. لس غړو هم ممتنع رائے لرله. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جرمنی روزونکو شمیر له 850-900 ته زیات شي. اروپای ټولنې د 2018 میلادي کال په مخه د بشرپالنې لپاره نږدې 1.1 میلیارد یورو مرسته ځانګړې کړې ده، چې یوه برخه یې افغانستان ته هم ورکول کیږي. د دې ټولنې په یو بیان کې راغلي چې د بشرپالنې په برخه کې د اروپای ټولنې ځانګړې شوې بودیجې ساری نه لري، او تمه ده چې د جګړو، طبیعي پیښو، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي ستونزو له امله مخ په زیاتېدونکي کډوال او بې ځایه شوي ترې برخمن شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری نن په بغلان کې د ټراکو بو د څلورو پروژو د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پروژو ارزښت 5 میلیونه ډالرو ته رسیږي، چې ورسره به د پلخمري ښار د ټراکو بو 45% ستونزه هواره شي. ښاغلی نادری بغلان ته تر رسیدو مخکې په پروان کې د ښار ګوټو د جوړولو او نورو ښاري پرمختګونو په اړه د دغه ولایت له چارواکو سره وغږېده. د غور پخوانی والی سیما جوینده د کابل د والی د مرستیال په توګه وټاکل شو. سیما جوینده په افغانستان کې له هغو دوو میرمنو څخه یوه چې د ولایت چارې ورسپارل شوې وي. دا د جون په میاشت کې د غور والی شوه چې بیا بیا د مرګ ګواښونه ورته کېدل. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی به کله هم داونه مني چې یو بهرنی ځواک دې پریکړه وکړي چې بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه پاتې شي. پوتین زیاته کړه چې د سوریې شخړه یوازې له سیاسي پلوه حل کېدای شي. پوتین چې په کرملین کې د پوښتنو ځوابونو کلنۍ غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه روسیا به په سوریې کې تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې د اسد ځواکونه د داعش وسلوالو پر ضد جنګي شي. امریکا، جرمني، فرانسه او برېټانیا د یو شمېر نورو هیوادو تر څنګ پر دې ټینګار کوي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د رامنځته کېدو لپاره بشار الاسد له واکه لاس واخلي. روسیا د سپتمبر له 1 راهیسې د بشار الاسد د رژیم په بلنه په سوریه کې بمباري کوي. لویدیځ هیوادونه روسیا تورنوي چې د دې پر ځای چې په سوریه کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو ډلې په نقشه کړي، هغه منځلارې په نقشه کوي چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. بل لور ته د روسیې ولسمشر وویل چې د ترکیې له لورې تیره میاشت د روسیې د جنګي الوتکې ویشتل دښمني وه، او دا ممکنه نه ده چې د ترکیې له اوسني حکومت سره کومه معامله وشي. پوتین وایي زموږ په فکر هغه عمل چې ترکی چارواکو زموږ د سوخوی 24M الوتکې په وړاندې کړی، او دا الوتکه یې نسکوره کړې ده، یو دوستانه عمل نه بلکې یو دښمنانه عمل و. انخره ټینګار کوي چې د نومبر په 24مه چې دوی کومه روسي الوتکه وویشته، هغې ته یې بیا بیا خبرداری ورکړی و، او د لنډې مودې په مخه د الوتکه د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. خو روسیا وایي چې ترکیه د دوی الوتکه د سوریې پر فضا ویشتلې، او تر دې پیښې وروسته ماسکو یو لړ بندیزونه پر ترکیه لګولې دي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې د پوځي روزنې پر یو مرکز د چهارشنبې پورې برید وکړ. په دې حمله کې داعش دوه سنی عراقي وسلوال وژلي، او د هغوی څلور ترکی روزونکي ټپیان کړي دي. دا پوځي مرکز د بیاشي قپو سیمه کې د موصل ښار ته نږدې دی. د ترکیې پوځوي چې د ترکیې توپخانې د داعش پر سنگرونو ځوابي ډزې کړې دي. کله چې پر دې پوځي مرکز برید وشو، هغه وخت تر زرو ډیرو کسانو په هغه کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا په کانګرس کې داسې یو پروګرام د تصویب په حال کې دی چې ډیر لګښت پرې راځي او له مخې هغه کسان چې عراق، ایران، سوریې او سودان ته سفر کړی دی او غواړي چې بیرته امریکا ته ستانه شي جدي بندیزونه پرې وضع شوي دي. دا مسله د چهارشنبه پورس د کانګرس مشرانو اعلان کړه چې له مخې به د اته دیرشو هیوادونو له هغو کسانو هم د امریکا د تګ ویزه وغوښتل شي چې پخوا دوی ته ویزې په کار نه وي. په دوی کې د لویدیځې اروپا هغه کسان هم شامل دي چې عراق، ایران، سوریه او سودان ته مخکې سفر کړی دی. په ورته وخت کې د دې سند له مخې له هغو هیوادونو چې له امریکا سره ویزه آزاده ده غوښتل شوي دي چې د هغه کسانو په اړه امریکایي مسؤولانو ته معلومات ورکړي چې شک پرې کېږي چې له ترورستانو سره به لاس لري. دا سند د کانګرس په استازو جرګې کې د اکثریت له لوري تصویب شوی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې دی به هم لاسلیک کړي. د امریکا مشرانو جرګې تر اوسه د دې سند په اړه رای نه دی اچولی، خو هیله ده چې د حضرت عیسی د میلاد په مناسبت د رخصتیو مخکې به کانګرس هم دا سند تصویب کړي. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای سي او لوستلای هم سي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري.
زمونږ استخبارات کاش په دې حد باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختمیږي.
د ټاپي په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د شکیلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي.
د دې ترڅنګ چې کار، امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګیږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به 15,000 کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول سي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي.
او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پرکټیکال وکړو.
د دوه او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اوریدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر لري. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو، ګډوډیو او نوې جوړې سوي راډیو خبر دی او ډیر ژر به په دغه ولایت کې د یادې ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي. دی وایي چې د یادې ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. نور حال اجمل تورمان راکوي.
داعش هغه ډله چې د امنیتي ارګانونو په وینا په هلمند، فراه او نورستان کې تر ماتې وروسته اوس په ننګرهار کې د یو مرکز د جوړولو لپاره خپل وس آزمایي. دا ځل خبره یوازې د ټوپک نه ده، بلکې داعش ډلې د یوې تبلیغاتي جګړې تیاری هم نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو په هدف خپل تدابیر لري او ډیر ژر به یاده ډله له پښو وغورځوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د خلافت غږ په نوم د نوي جوړې شوې رادیو په اړه هم وویل چې په دې برخه کې د دوی کشفي او استخباراتي ځواکونه کار کوي.
مخکې دوی یو مرکز جوړ کړی او د کمپیوټري مرکز یو وران شو، نو دا رادیو به هم داسې نه پاتې کیږي. ان شاء الله موږ تدابیر لرو، زمونږ استخبارات کشف په دې حق باندې کار کوي او ان شاء الله د داعش حضور په ننګرهار کې ختميږي. موږ د هغوی هلې ځلې والته هغه تهدیدونه منو چې په ننګرهار کې ګډوډي شروع کړې ده، اچولې ده. موږ د دوی ډېر کسان وژلیم دي، تلفات مو ورته رسولي دي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې په یاد ولایت کې د خلافت غږ په نوم د دغې ډلې لخوا د نوې جوړې شوې راډیو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د یو شمېر محصلان لخوا په یو وروستۍ مظاهره کې د داعش په پلوي د تورو جنډو پورته کول هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخ حضور د شتون اوازې ریښتینی کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم اوس په کابل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت ډلې پلویان هڅه کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ځان ته یو سیمه ییز مرکز جوړ کړي. جنرال کیمپل ویلی چې په ننګرهار کې له داعش سره د عراق او سوریې بهرني وسلوال یو ځای شوي دي او د افغانستان دننه داعش هڅې پیل کړي دي څو د سوریې او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د افغانستان امنیت شورا د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي تصویب کړې چې افغان امنیتي ځواکونه به یې له مخې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي.
چند ماه به یې طرفه د شش ماه گذشته
لڅو میاشتو راهیسې حداقل لشپګو میاشتو را پدی خو په ننګرهار ولایت کې ډېرې هڅې شوې چې د دغه ډلې د پراختیا مخه ونیسو. د افغان حکومت د امنیت شورا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې ستراتیژي هم تصویب کړي او افغان امنیتي ځواکونو ته هم دند سپارل شوې چې د همدې ستراتیژي په چوکاټ کې د ټولو امکاناتو په ګټه اخیستنې سره د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي
کار بګیرن او د برابر ای پدیده مبارزه شوه.
افغان حکومت داعش یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم لوی ګواښ ګڼي وایي په کار د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې نړیواله مبارزه وشي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او مسکو پر داسې مسودې خبرې کړې دي چې له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش له اقتصادي پلوه تر فشار لاندې راشي. په ورته وخت کې سعودي عربستان هم د څلور دیرشو هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی چې هدف یې په اسلامي هیوادونو او سیمه کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ځپل دي.
په همدې حال کې پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلافات به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپور کړي د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو خپل منځي اختلافونو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافونو اصلي قربانیان بولي او پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان مخکخ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې خپور شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي زیاته کړي. نوموړی د طالبانو د مشرانو خونړیو جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د ده د مخالفې ډلې مشر اعلان کړ. ویل کېږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادالله به د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه دی د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونی برید به د دادالله کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوي چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د ملا منصور د غوړه کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی خو پر ملا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپل منځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپل ټولي هیلې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کانفرنس سره تړلې وي چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي خو داسې ښکاري چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هیله تر سره نشوه. خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدرو موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دای وژل کیږي او هیواد یې ټوټې کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نه کړي نو هغه به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم له ګواښ سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په وروستۍ برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پېښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووځي او خپل هیواد ته ستنه شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو ده د ټاپی په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د شکیلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملی کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن د مشل خصوصي پوهنتون لخوا د ټاپی په اړه رابلل سوي غونډې کې وویل ټاپی غونډې پروژې کولای سي د سیمې د هیوادونو ترمنځ تړاو رامنځته کړي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي دغه غونډې ته وویل چې هیواد یې له هغو ګواښونو سره مبارزې ته ژمن دی چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. قسم سولمل نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي، اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی د پنجشنبې پر ورځ په یو غونډه کې وویل چې دغه پروژې عملي کېدل به د سیمه ییز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی که پروژه ټاپی عملی میشه،
دوی کله چې د ټاپی پروژه عملی کېږي او کار پیلېږي، د دې ترڅنګ چې کار، امیدواري او انرژي راځي، امنیت هم ټینګېږي. دغه غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپی د ارزښت په اړه رابلل سوې وه چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپی د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. د دغه 300 کیلومتره نلیکې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روان اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت به د دغې پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدغه غونډه کې وویل چې هیواد باید د سیمه ییزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ییز ثبات لپاره د ټاپی پر ارزښت ټینګار وکړ. پاکستان د ټاپی له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو بیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو څو له هغو ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپی د سیمه ییزې هوساینې تر څنګ د سیمې په ثبات او امنیت کې مهم رول لري. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندوستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک فکر چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د کارګرو د استولو بهیر نهایي سوی او په نږدې راتلونکي کې به 15,000 کارګر دغه هیواد ته د کار لپاره واستول سي. د دغه وزارت ویند ازادي رادیو ته ویل چې دغه کارګران به د 46 خصوصي شرکتونو لخوا چې له یاد وزارت سره قرارداد لري سعودي عربستان ته ولاړ سي. په ورته وخت کې په کابل ښار کې کارګران د کار لنشتوالي شکایت کوي او وایي چې حاضر دي د کار د منډلو لپاره د نړۍ هر ځای ته ولاړ سي. په دې اړه سباون کاکړ نور حال راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي 15,000 کارګران سعودي عربستان ته د کار لپاره واستول شي. د دغه وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې کړې او په نږدې راتلونکي به افغان کارګر سعودي عربستان ته د کار لپاره ولاړ شي.
موږ یو شمېر هیوادونو سره په دې اړه خبرې درلودې. په دې برخه کې د سعودي عربستان سره زموږ خبرې نهایي شوې دي. ټاکل شوی ده چې له دې جملې څخه سعودي عربستان سره په نږدې راتلونکي کې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي. په هغه تلیفوني تماس کې چې ولسمشر د دې هیواد مسؤلینو سره درلود، د 15,000 کاري ویزو په شاوخوا کې سعودي عربستان د افغانستان سره وعده کړې.
ښاغلی افتخاری زیاته کړه چې تر دې مخکې هم دغه وزارت قطر هیواد ته د افغان کارګرانو د استولو تړون لاسلیک کړی وو چې د یو شمېر ستونزو له کبله وځنډېد. په ورته وخت کې افغان کارګران وایي چې تر دې مخکې هم څو وارې ژمنې ورسره شوي وي چې د کار لپاره به بهرنیو هیوادونو ته واستول شي، خو تر دې دمه هغه ژمنې نه دي عملي شوي. دوو تنو افغان کارګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چمتو دي څو بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره ولاړ شي.
ورور هر وزارت چې وی کار در ته پیدا کړی، زو کار کوو، عربستان ته مو بیایي، هندوستان ته مو بیایي، جاپان ته مو بیایي، آماده او حاضر یو چې ولاړ شو. عربستان خو پریږده، امریکا ته چې مو هم بیایي زو د کار او خوړې لپاره.
لبلې خو هم د کار او ټولنیز چار وزارت وای چې یو شمېر ټولنې په ډول ډول پلمو لا افغان کارګران څخه پیسې اخلي چې ګواکې په بهرنیو هیوادونو کې به کار ورته پیدا کړي. د دغه وزارت په خبره دغه ټولنې له دې نه پرته چې خلک تیر وباسي او پیسې ورنه واخلي نور هیڅ رسمیت له دوی سره نه لري، او که دغه ټولنې وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د شوزو سولي او امنیت د انسټیټیوټ یو تازه راپور وایي چې په 1940 کال کې د ولسی جرګې 80% غونډې پرته لنیسابه وي. په دغه راپور کې چې نن خپور سو په عمومي غونډو کې د وکیلانو غیر حاضری یو عمده ستونزه بلل سوې ده. قسیم سولمل نور حال راکوي.
د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ راپور وایي چې روان کال د ولسی جرګې لخوا د جوړسو 50 غونډو څخه یو 500 نصاب نه درلود. د راپور چې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خپور سو همداراز شي چې د ولسی جرګې په شپېتو عمومي غونډو کې د وکیلانو نشتون د قانون جوړونې په وړاندې یو اساسي خنډ او د قوانینو د تصویب د ځنډ اساسي لامل دی. د دغه انسټیټیوټ څېړونکي نعمت حیدری نژاد د راپور د خبرېدو پر مهال وویل د دوی د موندنو له مخې د ولسی جرګې له هرو درو غونډو څخه دوه نصاب نه درلود.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85
دی وایي د استازو جرګې په روان کال کې 50 عمومي غونډې جوړې کړې چې له دغه غونډو څخه یو 500 بیل نصاب وي، یعنی د ولسی جرګې 80% غونډو نصاب نه درلود. په غونډو کې د استازو ګډون په اوسط ډول 43% و. د شتزو سولې او امنیت کلنۍ راپور چې د ولسی جرګې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه جوړ شوی شي چې دغه جرګې د قانون جوړونې په برخه کې فعال ونډه نه درلوده، بلکې تر ډېره یې د معرفي سو قوانینو پر تصویب، رد او یا هم تعدیل اتکا کړې ده. په راپور کې راغلي سره لدی چې استجوابي غونډو ته د ولسی جرګې د 43% غونډو ځنګړي کول شي چې دغه جرګه د څارنې په برخه کې نسبتا فعال و، خو ویل سوي چې استجوابي غونډې هم په مبهم شکل پای ته رسیدلې دي. راپور زیاتوي چې له خلکو څخه د استازیتوب په میکانیزم کې جدي ضعف شته. ډېر وکیلان خپل ولایتونو ته د تلو لیوالتیا نه لري او سش کال یوازې ولس ولایتي راپورونه دغه جرګې ته وړاندې سوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازی چې د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ لخوا د راپور د خبرېدو په غونډه کې موجود و ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د کورونی اصولو په عملي کولو کې جدیت نه دی ښودلی. ښاغلی زازی ویل چې ځینې وکیلان آن په کال کې یو ځل جرګې ته حاضر شوي او سره له دې چې د دوی غړیتوب نسل بیږي، تنخواګانې هم کورونو ته وروړل کېږي. که څه هم بریالي نسولو چې په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر راواخلو، خو دوی له دې مخکې ژمنه کړې وه چې له غیر حاضر وکیلانو سره به قانوني چلند وکړي. د شتزو سولې او امنیت د انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې د دوی د موندنو له مخې اوسنی پارلمان د اجرایه قوې په وړاندې همغږی نه دی او تر ډېره له ګډوډۍ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ځنډ وروسته عمومي غونډو ته د وکیلانو لیوالتیا مخ په کمېدو ده، او د انتخاباتو د ځنډنې کېدو په صورت کې به بله شکه روان حالت دوام وکړي.
بل خو بیا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د مخابراتو وزارت او د میرمنو د ټکنالوژي شبکه یا ټیک وومن په دې باور دي چې ټکنالوژي ته د لاسرسي په برخه کې اوس مهال افغان میرمنې له زده کړو نیولې بیا تر سهولتونو پورې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسمشر اشرف غني میرمنې رولا غنی بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور کې دننه سهولیت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیژۍ له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې جنسیتي برابري په پام کې ونیسي.
د دې استراتیژۍ بر علاوه تصویر دورنمای
په دې استراتیژۍ کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو د ونډو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره به له شک جنسیتي فاصله تر زیات اندازې کمیږي او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړې ده.
له دې سره د ټکنالوژۍ د خزینه شبکې یا ټیک اووم اندې ادارې غړي وایي چې د دوی د څیړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډیرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د خزینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړي کولای شي. د ولسمشر اشرف غنی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي.
دا
وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو اوریدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولې شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي او ګڼې نور ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
تیوری درس وایو، پرکټیک ډیر کار نه کوو او د کمپیوټر ساینس چې دی موږ باید پرکټیک کار وکړو. دلته موږ اپلیکیشن ډیولپ کوو.
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن لجنې وایي که چیرې د ټکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ده د اروپای ټولنې په یو راپور کې ویل سوي دي چې له ترکیه سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقې هیڅ اغیز نه دی کړی. ترکیه ژمنه کړې چې د اروپای ټولنې د مالی مرستې په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوي کوي. د اروپای ټولنې مشران په پام کې لري چې د دې موافقې په اړه د بحث لپاره د ترکیه له صدر اعظم احمد داوودوغلو سره وګوري. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د هغه راپور له مخې چې د اروپایي ټولنې دورهیي مشر هیواد لوکزامبورګ نن خپور کړ، له ترکیې څخه یونان ته چې د کډوالو اصلي لاره ده د ورځې شاوخوا 4000 کسان اروپا ته رسیږي. که څه هم دا د پخوا په پرتله چې له دې لارې به د ورځې له 5000 تر 6000 پورې کسان تلل یو څه کموالی ښیي، خو اروپایي ټولنه وایي له ترکیې سره اروپا ته د کډوالو د مخنیوي موافقې هیڅ راز اغیز نه دی کړی. په دې راپور کې چې یوه کاپي فرانس پرس خبري اژانس ترلاسه کړې، همداراز یادونه شوې چې اوسمهال اروپا ته د تلونکو کډوالو د چارو د څیړنې د 1100 پلان شویو مرکزونو یوازې 2 فعال دي، چې د ټاکلو 1,65,000 کډوالو د ډلې یوازې 200 له یونان او ایټالیا څخه د اروپا په نورو هیوادونو کې ځای پر ځای کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې سکال نږدې 1 میلیون کډوال چې ډیری د سوریې له جګړې څخه تښتیدلي اروپا ته رسیدلي دي. جرمني چې اکثر کډوال هلته د استوګنې هیله لري، تیره میاشت وویل چې په مدیترانې سمندرګي کې د هوا د خرابۍ له کبله د هیواد ته د رسیدلو پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی. په پام کې ده چې جرمني او د اروپایي ټولنې نور غړي د اروپایي ټولنې له را روانې سرمشریزې مخکې له ترکیې سره د نومبر نهویشتمه د موافقه په اړه د بحث لپاره د ترکیه له صدر اعظم احمد داوود اوغلو سره وګوري. د اروپای ټولنې او ترکیه ترمنز د شوی موافقې لمخه د اروپای ټولنې مشرانو له انقره سره د 3.2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې ژمنه کړې، څو د هغو 2.2 میلیون کډوالو د ژوند د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي چې د سوریې له جګړې څخه د ترکیه خاورې ته تښتېدلی دي. ترکیه د دې مرستې په مقابل کې ژمنه کړې چې اروپا ته د روانو کډوالو د شمیر محدودولو او د هغو قاچاقبرانو د ځپلو لپاره به هڅه کوي چې د دې خطرناک مهاجرت له درکه پیسې ګټي.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکارې زرغونې منګل سره اوسی. سلام زرغونه جانې.
سلام مللای جانې. لتاسو مننه او تاسو ستړي مشي شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوب را گذشتونده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک منبع حکومت افغانستان گفته رادیو صدای خلافت اسلامی یا رادیوی داعش در ننگرهار از پاکستان نشرات داره. ایره هم مشنوین که والی بلخ هدف اصلی جابجا ساختن گروه های مختلف تروریستی در شمال افغانستان رساندن اونا به آسیای میانه میخوانه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایت و خواسته های مردم رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. تفصیل خبرها. معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید با راه اندازی یک برنامه به شکایات و خواسته های مردم رسیدگی میکند. عنایت الله فرهمند رئیس دفتر استر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز به رسانه ها گفت این برنامه آنان شامل ایجاد یک پیامگیر است که مردم با دایل کردن شماره 313 می توانند شکایاتشان را درج کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کمیته گزینش کمیشنران این کمیسیون برای آنان قابل قبول نیست. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون انتخابات امروز برای آزادی گفت انتخاب کمیشنران این کمیسیون 6 سال قبل به اساس قانون صورت گرفته و در حال حاضر برکناری آنان در تضاد با قانون قرار میگیرد. اتحادیه اروپا برای سال 2016 به هدف حمایت از حقوق بشر 1.1 میلیارد یورو تخصیص داده است که بخشی از آن به افغانستان تعلق دارد. این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای گفته است این بودجه تخصیص داده شده از سوی کشورهای اروپایی در زمینه‌های جنگ، حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و برای مهاجرین به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده است که در این تخصیص مالی به بیجا شدگان داخلی افغانستان و برخی موارد دیگر نیز مصارف مد نظر گرفته شده است. والی سابق ولایت غور سیما جوینده به حیث معاون والی کابل تعیین شده است. سیما جوینده یکی از دو خانمی بود که امور یک ولایت به وی سپرده شده بود. او در ماه جون والی غور تعیین شد و مکررن به تهدیدهای مرگ روبرو بود. پارلمان جرمنی موافقه کرده است که تعداد مربیان نظامی خود را در افغانستان بیشتر می سازد. 480 عضو پارلمان آلمان از این پیشنهاد حمایت کرده و 112 تن آنها با آن مخالفت نمودند. با این تصمیم تعداد مربیان آلمانی در افغانستان از 850 به 980 نفر می رسد. ادامه اخبار. ایالات متحده و روسیه با هم کار میکنند تا یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آوردن فشار اقتصادی بیشتر بر گروه داعش تصویب شود. سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات مالی آدم زوبین گفت این قطعنامه تمویل گروه های تروریستی را جنایت خواهد ساخت و با مقرراتی که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 علیه القاعده اعلان شدند برابر خواهد بود. به گفته زوبین داعش که بخش های بزرگ عراق و سوریه را تحت تسلط دارد سالانه در حدود 400 میلیون دلار از درک فروش نفت و گاز به دست می آورد. در پاسخ به یک سوال در مورد اتهامات روسیه که ترکیه از گروه داعش نفت خریداری میکند، آقای زوبین گفت امریکا کدام سندی را به دست نیاورده است که حکومت ترکیه از داعش نفت گرفته باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید او هرگز این را قبول نخواهد کرد که یک قوای خارجی تصمیم بگیرد که رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در قدرت باقی بماند. پوتین تاکید نمود که بحران سوریه را میتوان تنها از راه سیاسی حل نمود. پوتین که در کنفرانس خبری سالانه خود در کرملین به سوالات پاسخ می گفت، افزود روسیه تا زمان جنگ را در سوریه ادامه می دهد که قوای بشار الاسد با جنگجویان داعش می جنگند. امریکا، فرانسه، جرمنی و بریتانیا در پهلوی کشورهای دیگر تاکید بر این می کنند که با تشکیل حکومت انتقالی در سوریه بشار الاسد از مقامش بر کنار برود. روسیه از 3 سپتامبر به این سو به دعوت بشار الاسد در سوریه بمباری میکند. کشورهای غربی روسیه را متهم میسازند که برای وضع حملات بر داعش و دیگر گروههای افراطی گروههای میانه‌رو را که خواهان برکناری بشار الاسد میباشند هدف قرار میدهند. شورشیان گروه دولت اسلامی داعش بر یک کمپ تعلیم نظامی در شمال عراق حمله نموده و 2 جنگجوی سنی عراقی را کشته و 4 مربی ترکی آنها را زخمی ساختند. این کمپ در منطقه بیاشیقت در نزدیکی شهر موسل که تحت کنترل گروه دولت اسلامی باشد موقعیت دارد. این کمپ ساعت‌ها تحت فایر قرار داشت و گروه داعش در جریان جنگ با پیشمرگه‌های کردی به سمت این کمپ راکت فایر کرد. اردوی ترکیه میگوید که قوای توپخانه ترکیه آتش جوابی را آغاز کرده و مواضع داعش را هدف قرار دادند. وقتی که این کمپ مورد حمله قرار گرفت، بیش از 1000 نفر در آن تعلیم نظامی می‌گرفتند. برنامه مصرف گزاف در کنگرس امریکا در حال تصویب است که بر اساس آن بر افرادی که به کشورهای عراق، ایران، سوریه و سودان سفر کرده و میخواند به امریکا بروند قیدات جدی وضع می شود. این اقدامات که دیروز چهارشنبه از سوی رهبران کنگرس اعلان شد، از بسیار سیاحانی که به امریکا میروند خواهد خواست که برای رفتن به امریکا ویزا بگیرند، حتی اتباعی کشورهای اروپایی که قبلا ویزای سفر به امریکا را کار نداشتند. اگر ادبای کشورهای اروپای غربی به 4 مملکت نام برده که بستر برای تروریسم خوانده می شوند رفته باشند، باید در وقت سفر به امریکا برای گرفتن ویزا اقدام نمایند. این سند همچنان از کشورهایی که در برنامه ویزای آزاد به امریکا داخل هستند می خواهد در مورد افرادی که به تروریسم مزنون هستند به مقامات امریکایی معلومات بدهند. این سند در مجلس نمایندگان کنگرس با اکثریت تصویب شده و رئیس جمهور اوباما گفته است که آن را امضا خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در حالی که گزارش‌ها از تجدید فعالیت‌ها و افزایش تبلیغات داعش در ننگرهار حکایت می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید تدابیر برای سرکوب این گروه روی دست است.
اینها قبلا یک مرکز کامپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمی‌ماند و انشالله ما تدابیر داریم.
در این حال گفته می‌شود که فرکانسی این رادیو از پاکستان پخش می‌شود.
رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم این را گفته که فرکانسیش از پاکستان است.
ولی بلخ هدف رسانیدن گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش را به شمال افغانستان، رسانیدن آنها به آسیای میانه میداند.
در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها به شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه میباشد.
کارگران افغان از تصمیم فرستادن کارگران به عربستان سعودی استقبال می کنند.
عربستان می بره، هندوستان می بره، ژاپن می بره، هرچه می برد آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نهید امریکا روان کنه، مقصد کار باشه، ما بخش کار میرم هر جایی که باشه.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات امنیتی افغان گفتند به خاطر سرکوب گروه داعش در ننگرهار تدابیر جدی را روی دست دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که از تهدیدات و ایجاد رادیوی داعش در ننگرهار خبر داشتند و به زودی از فعالیت داعش در ولایت جلوگیری خواهد کردند. در این حال سخنگوی وزارت داخله از مبارزه جدی در برابر این گروه در ننگرهار خبر داده و گفته که استراتژی مبارزه در برابر این گروه از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
دولت اسلامی یا داعش گروهی است که با گفته مقامات امنیتی افغان پس از شکست در ولایت های فرا، هلمند و نورستان حالا توانشان را برای ایجاد مراکز در ننگرهار آزمایش می کند. این بار تنها حرف از کاربرد سلاح نیست، بلکه این گروه آمادگی یک جنگ تبلیغاتی را نیز گرفته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر برای سرکوب داعش روی دست است و به زودی این گروه در ننگرهار از پا در آورده خواهد شد. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن دادن معلومات در مورد رادیوی تازه ایجاد شده به نام خلافت از سوی این گروه در ولایت ننگرهار گفت نیروهای کشفی و استخباراتی در این زمینه کار میکنند.
اینها قبلا یک مرکز کمپیوتری ایجاد کرده بودند که از بین رفت و این رادیو هم باقی نمیماند و انشالله ما تدابیر داریم و بخش استخبارات و کشف ما در این رابطه کار میکنند و انشالله حضور داعش در ننگرهار ختم میشود. ما این را میپذیریم که تهدیدات موجود است و در ننگرهار گدودی را شروع کرده است، مگر ما بسیاری از آنها را کشتیم و تلفات را برایشان وارد کردیم.
با اساس گزارش ها بر علاوه ایجاد رادیوی گروه داعش به نام خلافت، مظاهره اخیر شماره از محصلین پانتون ننگرهار با طرفداری از داعش و بلند کردن پرچم های سیاه چیز است که آوازه های موجود در مورد حضور گسترده داعش در این ولایت را به واقعیت مبدل می سازد. جنرال جان کمپل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به آژانس اسوشیتد پرس گفته است که طرفداران گروه دولت اسلامی یا داعش تلاش میکنند در ولایت ننگرهار برای خود یک مرکز منطقه ایجاد نمایند. جنرال جان کمپل همچنان گفته است که شماری از اتباع سوریه و عراق با این گروه یکجا شده و گروه داعش در داخل افغانستان تلاش‌ها را آغاز کرده تا روابط خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق تامین کند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که شورای امنیت ملی این کشور استراتژی مبارزه علیه داعش را تصویب کرده که نیروهای امنیتی با اساس آن در برابر این گروه مبارزه می کند.
از چند ماه به طرف دقل در شش ماه گذشته در ولایت ننگرهار ما تلاش های زیاد را به خرج دادیم که از گسترش نفوذ این گروه جلوی صورت بگیره. حکومت افغانستان استراتژی مبارزه با گروه داعش نیز به تصویب رسانده است. طرف شورای امنیت و نهادهای امنیتی هم مذف شدند در چارچوب استراتژی که از تمام امکانات خود کار بگیرند و در برابر این پدیده مبارزه شوند.
حکومت افغانستان گروه داعش را تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید بزرگ می داند.
در این حال یک منبع حکومت افغانستان گفته که رادیو صدای خلافت از پاکستان نشرات داره. این منبع که نخواستن نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان با پاکستان گفتگو میکند تا جلو نشرات ای رادیو را بگیره. به گفته مقامات محلی ننگرهار، ای رادیو که متعلق به گروه داعش است در برخی از مناطق ای ولایت نشرات داره. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات ای رادیو را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. جعفر احمدی با جزئیات موضوع.
رهبری رادیوی صدای خلافت به دست داعش خوانده شده است. این گروه مسئول اجرای اعمال وحشتناک دانسته می‌شود. داعش با استفاده از این رادیو علیه حکومت افغانستان تبلیغ می‌کند. دعوت جوانان افغان برای پیوستن با داعش و اجرای فعالیت‌های تخریبی از دیگر اهداف نشراتی رادیو صدای خلافت خوانده شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان دریافته که فرکانسی رادیو صدای خلافت از پاکستان پخش می شود. هارون حکیمی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما که تا حد تحقیقات خود کردیم، برای ما ثابت شده که رادیویی که برای خلافت اسلامی نشرات میکنن فرکانسیش از افغانستان نیست. وزارت مخابرات هم ایره گفته که فرکانسیش از پاکستان است. کوشش هستیم تا بتانیم که ادرس مشخصش را پیدا کنیم. ای حال معلوم نیست که موقعیت ایراجیو کجاست که فرکانسی پاکستانی استفاده می کنند.
عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفته است که رادیو صدای خلافت از آن سوی سرحد نشرات می کند. آقای خوگیانی گفت که از کنسول پاکستان در ننگرهار خواستند تا جلو نشرات این رادیو را بگیرند.
آنها در کنار استفاده از صفحات اجتماعی مانند فیسبوک از طریق رادیو نیز گاه‌گاه تبلیغ می‌کنند. معلومات ما نشان می‌دهد که این رادیو در ننگرهار وجود ندارد. در آن سوی سرحد با کیفیت خوب نشرات دارد که نشراتش در شهر جلال‌آباد و برخی مناطق دیگر نیز شنیده می‌شود. جناب والی به مقام‌ها به شمول کنسول پاکستان و مقام‌های امنیت ملی دستور داده است تا دستگاه این رادیو را هر چه زودتر کشف و آن را از بین ببرند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشرات رادیو صدای خلافت را خلاف ارزش‌های ملی افغانستان می‌داند. تبلیغات داعش علیه حکومت افغانستان در شرق این کشور شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار را نگران ساخته است. ذبیح الله ازمرای یک عضو شورای ولایتی ننگرهار از حکومت می‌خواهد تا جلو تبلیغات داعش را در شرق افغانستان بگیرد. بر اساس گزارش‌ها این رادیو روی موج اف ام 90 نشراتش را آغاز کرده است. داعش در حال به جلب و جذب جوانان در ننگرهار پرداخته که جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به تازگی گفت که داعش یا گروه دولت اسلامی در تلاش است تا در ننگرهار برای خود یک مرکز بسازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
عطا محمد نوروالی بلخ از تجدید فعالیت‌های تندرو در مناطق شمالی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که هدف از رساندن، جابجاسازی و تقویت گروه‌های تندرو در شمال افغانستان رسانیدن این گروه‌ها به آسیای میان است. آقای نور امروز در سومین کنفرانس بین‌المللی گفتگوهای افغانستان و آسیا در بلخ گفت که برای مبارزه با دهشت‌افکنی باید کشورهای منطقه مخصوصاً آسیای مرکزی با هم یک جا کار کنند. مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
حتی محمد نور سرپرست ولایت بلخ هدف نهایی گروه های افراطی تروریستی را دست یافتن آنان به کشورهای آسیایی میانه می داند. حتی محمد نور که در سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز در بلخ صحبت می کرد، افزود که هدف نهایی گروه های افراطی و تروریست نظیر داعش و القاعده دست یافتن آنان به کشورهای آسیای مرکزی است. حتی محمد نور داعش را تهدید مشترک امنیتی برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه عنوان کرده و خواهان مبارزه مشترک و هماهنگ نظامی در برابر این گروه شد. نور در رابطه افزود:
بیایید پیش از آن که حراس افغانان چون گروه طالبان و حرکت اسلامی آسیا میانه یعنی IOM شریفترین آنانیه داعش بر این منطقه سایه کند، دست به دست هم دهیم و برای پیشگیری از ظهور و تبهکاری آنان همدیگر را یاری جدی برسانیم. چنانچه در ناامنسازی و جابجایی تروریست ها و شمال افغانستان مقصد نهایی آسیای میانه می باشد.
حتی محمد نور در جهان سومین کنفرانس بین المللی گفتگوهای افغانستان و کشورهای آسیای میانه خوان توسعه و استحکام روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی شد. داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در این کنفرانس نیز روی توسعه و افزایش مبادلات تجارتی کشور با آسیای میانه تاکید داشت، افزود که هدف اساسی این کنفرانس ایجاد توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه و گسترش همگرایی فرهنگی با آنها است. مرادیان گفت:
یک هدف اول ما این هست که گسترش همکاری ها و همگرایی های منطقه بین افغانستان و کشورهای همسایه ما باشد و در قدم دوم ایجاد یک توازن در سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی افغانستان.
در این کنفرانس نمایندگان 15 کشور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شهر مزار شریف گرد هم آمدند که محور اصلی بحث در آن مسائل اقتصادی و فرهنگی است.
از شمال افغانستان می آییم به جنوب و از عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی می شنویم که شکایات را باعث شده. مردم در برخی از ولایات جنوبی افغانستان هنوز هم از اجرای عملیات های شب هنگام از سوی نیروهای خارجی در مناطق دورافتاده شکایت دارند و میگن که این عملیات ها اکثرا بی هدف بوده و از طرف شب باعث آزار و اذیت مردم میشه. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که عملیات های شب هنگام تنها از سوی نیرو های امنیتی افغان انجام میشن. فرشته ندا جزئیات داره.
با آنکه ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، اما برخی مردم در شماری از ولایات کشور از اجرای عملیات‌های شب‌هنگام توسط نیروهای خارجی شکایت می‌کنند. آنها می‌گویند اکثرا چنین عملیات‌های نیروهای خارجی بی‌هدف بوده و باعث آزار و اذیت زنان، مردان و کودکان می‌گردد. سردار خان ملکزوی عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند هفته قبل در ولسوالی زازه‌آریوب این ولایت نیروهای خارجی از طرف شب عملیات را انجام دادند.
چند هفته قبل در منطقه زازه ساعت 12 شب عملیات کردند. پول و موبایل مردم را با خود بردند و آنها را با ضرب گلوله زخمی کردند. این مسئله را به والی گفتیم و در جلسه امنیتی یاد کردیم. خارجی هایی که از جاهای دیگر می آیند در داخل پکتیا عملیات تصفیوی را انجام می دهند. ولسوال، قماندان امنیه، قماندان سرحدی، رئیس امنیت بی خبر هستند. ما تایید می کنیم که برخی خارجی ها عملیات تصفیوی انجام می دهند.
شماری از باشنده های خوست نیز شکایت می کنند که در این ولایت نیز نیروهای خارجی عملیات شب هنگام را راه‌اندازی می کنند. علاوه بر این گزارش ها می رساند که چند روز قبل نیروهای خارجی در برخی مناطق ولایت زابل نیز از طرف شب عملیات ها را انجام دادند. حمید الله توخی نماینده مردم زابل در ولسی جرگه در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
در چندین منطقه ولسوالی شهر صفای این ولایت آنها 4 تا 5 عملیات را انجام دادند و مردم را جزا دادند. از آنجا با سوی قندهار حرکت کردند. ما هم تایید می کنیم که آنها در شهر صفا عملیات انجام دادند.
عملیات های شبانگام که در آن به شمول زنان و کودکان به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، در سالهای گذشته یکی از جنجالی ترین موضوع میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و نیروهای خارجی در افغانستان بوده است. در برخی از این عملیات ها خانه های مردم نیز به شدت آسیب دیده و حتی در بسیاری از ولایات کشور مردم بر ضد این عملیات ها دست به اعتراض ها زدند. اما وزارت دفاع می گوید که از آغاز سال 2015 میلادی که ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به پایان رسیده، تمام عملیات ها از سوی نیروهای افغان انجام می شود. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
بهرنیان زمون سر په هوایی برخه کی مرسته کی
خارجی ها با ما در بخش هوایی کمک می کنند. ما فعلا قطعات کماندو و قطعات خاص داریم. آنها آموزش داده شده اند که در عملیات اشتراک نمایند. تمام عملیات که در افغانستان انجام می شود از طرف خود ما می شود، چه از طرف روز و یا هم از طرف شب، و زمانی که به کمک خارجی ها در عملیات هوایی نیاز باشد آنها با ما کمک می کنند. دیگر تمام عملیات ها از سوی قطعات کماندو و قطعات خاص ما انجام می شود.
یا خاص قطعات اجرایی
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر نیروهای خارجی در افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ از سوی آنان در این زمینه دریافت نکردیم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در حالی که اعضای ولسی جرگه برای فراخواندن وزرا و دیگر مقامات همیشه صدا بلند می کنند، حکومت انتقاد می کنند، چون این وانمود می سازند که خودشان عاری از تخلفات هستند، ولی غیرحاضری ای وکلا به یک مشکل مبدل شده. یک گزارش تازه انستیتوت زنان، سال و امنیت نشان داده که 60% جلسات ولسی جرگه در سال 1394 فاقد نصاب بوده. سحر لیوال جزئیات دارد.
گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در سال جاری از 85 جلسه برگزار شده در ولسی جرگه 51 جلسه آن فاقد نصاب بوده است. این گزارش که به روز پنجشنبه در کابل نشر شد بیانگر آن است که غیرحضوری وکلا در 60% جلسات عمومی ولسی جرگه مهمترین چالش در عرصه قانون‌گذاری و تأخیر در تصویب قوانین بوده است. نعمت حیدری نژاد، محقق انستیتوت زنان صلح و امنیت، هین نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میداد که از هر 3 جلسه 2 جلسه آن فاقد نصاب بوده است.
مجلس نمایندگان در سال جاری 85 جلسه عمومی برگزار کرده که از این مجموعه 51 جلسه فاقد نصاب بوده است. یعنی 60% جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده. حضور نمایندگان در جلسات عمومی به طور متوسط 43% بوده.
گزارش سالانه انستیتوت زنان صلح و امنیت که در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ولسی جرگه صورت گرفته نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون‌گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده اکتفا کرده است. در گزارش آمده با آنکه اختصاص 41% جلسات ولسی جرگه به نشست‌های استجوابی بیانگران است که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابی به شکل مبهم پایان یافت. گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت نشان می‌دهد که در میکانیزم نمایندگی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایل برای رفتن به ولایاتشان ندارند و در سال جاری فقط 7 گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شدند. در این حال عبدالقادر زازای، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشر این گزارش انستیتوت زنان صلح و امنیت حضور داشت، گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت به خرج نداده است. است. آقای زازای گفت که برخی وکلا حتی سال یک بار با ولیسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویتشان سلب نمی گردد، معاشاتشان نیز به منازلشان فرستاده می شود. با آنکه موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولیسی جرگه افغانستان نشدیم، اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیرحاضر برخورد قانونی صورت می گیرد.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفتند که پروسه اعزام کارگرای افغان به عربستان سعودی نهایی شده و در آینده نزدیک 25,000 کارگر به این کشور فرستاده میشن. کارگرای افغان از این تصمیم استقبال کرده و میگن که برای کار آماده هستند، نه تنها به عربستان برن بلکه حتی به امریکا، ژاپن و فرانسه هم حاضر هستند برن. خلیل سلطانی جزئیات دارد.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که قرار است در آینده نزدیک 25,000 کارگر افغان برای کار به عربستان سعودی فرستاده شود. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که رئیس جمهور غنی با مقامات عربستان سعودی روی فرستادن کارگران به آن کشور صحبت کرده و در آینده نزدیک کارگران افغان برای کار به عربستان سعودی خواهند رفت.
عربستان سعودی صحبت ما نهایی است و قرار است در آینده بسیار نزدیک که تفاهم‌نامه با عربستان سعودی امضا شود که به تماس تلفنی که رئیس جمهور با شاه عربستان داشت در حدود بیشتر از 25,000 ویزه کار را بر دولت افغانستان وعده دادند.
آقای افتخاری افزود که قبل از این یک تفاهم‌نامه با قطر صورت گرفته بود تا تعدادی از کارگران افغان به آن کشور فرستاده شود، اما بنا به بعضی دلایل پروسه اعزام کارگران افغان به آنجا متوقف گردید. در این حال کارگران افغان میگویند با آنکه پیش از این چندین بار برایشان وعده سپرده شده که برای دریافت کار به کشورهای خارجی فرستاده می شوند، اما تا حال در این مورد کاری صورت نگرفته است.
در هر وزارت باش ما میریم کار میکنیم، عربستان میبره، هندوستان میبره، ژاپن میبره، چه میبره، آماده و حاضر هستیم.
عربستان ما نه در امریکا روان کنم، مقصد کار باشه، ما بخش کار میرم هر جایی که باشه.
از سوی هم مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که بعضی نهادها به بهانه های گوناگون از کارگران افغان پول اخذ میکردند که گویا برای آنان در خارج از کشور زمینه کار را فراهم میسازد. با گفته مقامات این گونه نهادها به جز عوام فریبی و به دست آوردن پول غیر قانونی هیچ رسمیتی برای آنان ندارد و در صورت شناسایی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه عملکرد ترکیه را در مورد سقوط یک تیاره ای کشور یک حرکت خصمانه خوانده و گفته که ناممکن است که با حکومت ترکیه به یک توافق رسید. ولادیمیر پوتین در جریان کنفرانس خبری سالانه خود ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرد و گفت که مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت میکنه. آرش همایون جزئیات داره.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه‌اش سقوط یک تیاره روسی را در نزدیک سرحدات سوریه با ترکیه یک عمل خصمانه خواند توضیح نمود که احتمال دارد کسی در بین مقامات ترکیه تصمیم گرفته بود تا برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند. ولادیمیر پوتین گفت: اگر کسی در رهبری ترکیه تصمیم گرفته باشد که برای آمریکایی ها خوشخدمتی کند، من نمیدانم کاری را که آنها انجام دادند درست بود یا نادرست. همچنان نمیدانم که آمریکایی ها به آن نیاز داشتند یا خیر. انقره تاکید میکند که به تاریخ 24 نوامبر سال جاری میلادی بعد از آن که یک تیاره سو 24 روسی داخل قلمرو هوایی این کشور شد و پیلوت های ترکی به طور متواتر با آن هشدار دادند مورد هدف تیارات قوای هوایی این کشور قرار گرفته است. اما مسکو میگوید تیاره مذکور هرگز قلمرو هوایی سوریه را ترک نکرده بود و تحریم های اقتصادی را بر ترکیه وضع کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است با وصف آن که حکومت ترکیه ما را از عقب خنجر زده است، مردم ترکیه و سایر ترک نژادان، دوستان و شرکای روسیه باقی خواهند ماند. رئیس جمهور روسیه همچنان ترکیه را به پناه دادن شورشیان متهم کرده گفت روسیه در کنار نیروهای بشار الاسد به مبارزه اش بر ضد شورشیان اسلامی ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در جریان کنفرانس خبری سالانه اش گفت وی در مورد این که آیا روسیه به یک پایگاه نظامی دائمی در سوریه نیاز دارد تصمیم نگرفته است. ایالات متحده آمریکا، جرمنی، فرانسه و بریتانیا و برخی کشورهای دیگر تاکید میکنند که بشار الاسد بخشی از حکومت انتقالی در سوریه نباشد. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو به طور مجموعی از ابتکار آمریکا در آماده ساختن یک مصوبه شورای امنیت در مورد سوریه حمایت میکند.
با بیانات رئیس جمهور پوتین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میتوه و قضاوت هم به دست شماها میگذاره. شامتان خوش. خداحافظ.